دا مشال اړیو دا محل په خبر کې د گرمی 12 بجې دی دا مشال اړیو په دې خبري غړي کې موز ګل ایاز او ملیحه میرزاده هر کله کو په روانه غړي کې د قبایلی زلو خیبر پختونخوا پاکستان افغانستان او د نړۍ پاړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصری هم در خبرو خو لومړی وار ورکو ملیحه میرزاده ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې
السلام علیکم تا ټولو اول د خبرونو سټکی نن د پاکستان په سینټ کې د چیرمن او مرستیال چیرمن خلاف د عدم اعتماد تحریکونو باندې رائے اچول کیږي په جنوبی وزیرستان کې د ماین چاودنې پیښې سلور ماشومان زخمیان کړي او ټاکل شوی نن په دوحه کې له طالبانو سره د سولې د خبرو اترو اتم پړاو پیل شي تفصیل ټاکل شوی نن د سینټ چیرمن صادق سنجرانی او داغ مرستیال سلیم منډیواله خلاف د بے باورۍ په تحریکونو په سینټ کې رائے واچول شي د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری پرون په اسلام آباد کې د مخالفو ګوندونو سینټران د غرمې ډوډۍ لپاره رابللیو د سینټ په ودانۍ کې د دعوت پس بلاول زرداری خبریالانو ته وویل چې سنجرانی باید په خپله استعفا ورکړي ځکه چې اپوزیشن ګوندونه په سینټ کې مطلوبه اکثریت لري په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو رهبر کمیټې د نېشنل ګوند سینټر میر حاصل بزنجو د سینټ مشرۍ چوکۍ ته نوماند کړی دی اخوا د تحریک انصاف په مشرۍ د سینټرانو ائتلاف وای د سنجرانی ملاتړ وا جاری ساتي د جنوبی وزیرستان د پریټي چشمې په سیمه کې په ماین چاودنه کې سلور ماشومان زخمیان شوي دي د سیمې مرستیال کمشنر دلنواز خان وزیر بیگا مشال ریډیو ټول په سلورو ماشومانو کې د دوو حالت نازک خودل شوي نو موډي ویل ماشومان په رزمک هسپتال کې تر علاج لاندې دي خو پلان دی چې ډیری اسماعیل خان ته بیول شي او پوره مرسته ورسره وشي د بلوچستان په ژوب کې په مبینه ډول د امنیتي ځواکونو په ډزو کې د یو تن د وژل کېدو خلاف نن کار بندیز دی په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال وای د آل پارټیز لخوا اعلان شوی شټر ډاون هړتال پر مهال په صوبه کې دوکانونه او بازارونه تړل شوي دي دوی دا کوي چې د نهې د ورځې شپې مهال ژوب تصیر مسم بازه سیمه کې امنیتي ځواکونو په یو ګاډي په ډزو کې یو تن وژلو او دغه دوه ملګري یې ژوبل کړل د پیښې خلاف پرون هم احتجاج شوی و د سیمې احتجاج کوونکو اوسیدونکو غوښتنه کوله چې د پیښې پلټنې او ذمہوارو ته د سزا ورکړل شي د سیمه انتظامی چارواکو په بیان کې ویل چې ځواکونو په موټر کې سپرو کسانو ته د درې دو اشاره وکړه خو غوي اونې ترې نو ځکه ور باندې ډزې وکړې وی دا وکوي چې دغه کسانو په غیر قانوني ډول لجوب نه موټرې د وانه په لار وزیرستان ته د بیولو هڅه کوله د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد کابل تخپل وروستي سفر د افغان سولې خبرو په بهیر کې تر ټولو اغیزمن بللې نوموړي دا څرګندونې پرون له مشال ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې کړې
ما در روز تقریبا د نو در روز د کابل بودم
زه نږدې لسرزي نه لسرزي په کابل کې وم دا یو ډیر ښه سفر و دا د دې دندې لپاره راهیسي تر ټولو بریالي سفر و
زلمی خلیلزاد د چهارشنبه په ورځ له طالبانو سره د خبرو په هدف دوه ته روان شو ټاکل شوی چې له طالبانو سره د خبرو اترو اتم پړاو نن په دوحه کې وشي په لار کې به نوموړي په پاکستان کې هم د لنډ وخت لپاره تم شي نوموړي وویل چې د افغانستان په باب په پاکستاني تګلار کې مثبت بدلون لیدل کیږي او اسلام آباد غواړي چې د سولې پروسه سره مرسته وکړي د عوامي نېشنل ګوند مرکزی سیکرټری میا افتخار حسین وایي اوسنۍ حکومت د وسلوالو ډلو په فعالیتونو کابو موندلو کې پاتې راغلی نوموړي پرون مشال ریډیو ټول په داروستو کې په باجوړ سواد وزیرستان او کوټه کې پیښې څرګندوي چې وسلوالو خپل فعالیتونو ته دوام ورکړی دی میا افتخار حسین ویل په نېشنل اکشن پلان هم په سمه توګه عمل نه دی شوی چې په کار د حکومت دیتا سمه پاملرنه وکړي خو د خیبر پختونخوا حکومت د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزئی مشال ریډیو ټول امنیتي صورتحال له مخکې ډېر ښه شوی دی او د مرکزی حکومت په ګډون صوبائی حکومت نیشنل ایکشن پلان په سمت توګه عملی کړي خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړه د بیپولی خبریالانو سازمان د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ته پرون په یو لیک کې ویلي چې په ملک کې د صحافت ازادي ته سخت زیان رسول شوی د سازمان عمومي سیکرټری کریستوفي ډیل واخ په دغه خط کې په مجموعي توګه په پاکستان کې پرسنو پابندي د خبریالانو زورونه او غیر اعلانیا سنسرشپ په اړه تفصيلي خبرې لیکلې دي په پاکستان کې د بیپولی خبریالانو سازمان استاذ اقبال خټک پرون مشال ریډیو ته د خط پاړه ویل
دا غوښتنه فکر چې آیا تا ته معلومات صحیح نه درکړې کېږي د زمینی حقایق باره کې او که دا وجه نه نو بیا مهرباني وکړه د ځان هغه خلک لرې شه چې څوک تا ته غلط معلومات درکوي او د پاکستان نام بدناموي
خو په قومي اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف ګوندغړی ډاکټر حیدر علی مشال ریډیو ته ویلي په پاکستان کې رسنۍ ازادي دي. د امریکا استخباراتو معلومات ترلاسه کړي چې د القاعده پخوانی مشر اسامه بن لادن زوی حمزه وژل شوی دی. امریکایي میډیا پرون د چارواکو په حواله د خبر ورکړې دی. ان بی سی ټلویزیون ویل درېو امریکایي چارواکو پخلی وکړ چې د حمزه بن لادن د مړینې په اړه معلومات لري، خو نور وضاحت یې ور نه کړ او نه یې هم داسې اشاره ورکړه چې ګواکې د خبر تصدیق یې کړی دی. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ په دفتر کې د خبریالانو د پوښتنې په جواب کې ولسمشر نه د خبر تصدیق او نه هم ردونه وکړه. ولسمشر ټرمپ ویل په دې اړه څه ویل نه غواړي. امریکا پرون د ایران د بارنو چارو وزیر جواد ظریف خلاف محدودیتونه ولګول. د امریکا د خزانه وزارت اعلان وکړو چې د دې ګام له مخې به هغه اساسي که ظریف په امریکا کې ولري کنګل بشي. د دې ترڅنګ به په امریکا پر نوموړي سفري بندیزونه هم ولګوي. د امریکا د خزانه وزیر سټیون منوچن په بیان کې ویل چې ظریف د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنائی به احتیاط ایجنډا او بې ثباته کوونکي تګلارې پر مخ وړي. جواد ظریف په ټویټر ویلي امریکا ورباندې بندیزونه ځکه ولګول چې دی داغوی جنډې ته یو ګواخته. او د ملګرو ملتونو ماهرینو یوې ټولنې روانونه د ادارې د امنیتي شورا غونډې ته ویلي چې اسلامي دولت وسلوال خای زیاتره په عراق کې میشت دي، خو د دې ډلې پټ نتورک دوباره سر راپورته کولو ته تیار دی. دغه څېړنه چې دغه وسلوالې ډلې په اړه د ملګرو ملتونو د 24 درې میاشتنی رپورټ پر اساس شوې وایي چې د ډلې مرکز په عراق کې دی، چېرته چې مشر ابوبکر البغدادي پاتې کیږي. د دې ترڅنګ دغه وسلواله ډله په شام او نږدې خواوشا سیمو کې هم وجود لري. په رپورټ کې ویل شوي د شام په باغوس کې چې د ډلې د کنټرول وروستی مرکز وو، په مارچ کې د عملیاتو په نتیجه کې تر وستل کېدو وروسته د اسلامي دولت وسلوالو مشرتابه اوس په خپله مرکزي سیمه کې د ریوځای کېدو هدف لري او غواړي چې د بحالېدو لپاره په ځایي کچه ځان لا نور قوي کړي او نورې څانګې جوړې کړي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس ته کرن صوبې او د موسم حال داسې را ظاهر اورو.
نن د زیارت په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.95 روپیه سلويخت پیسې غستل کیږي او په 1.75 روپیه خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.93 روپیه شل پیسې او په 1.94 روپیه دیرش پیسې. یو یورو په 1.6 روپیه اتیا پیسې او په 1.8 روپیه سلويخت پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 3.7 روپیه شل پیسې او په 3.7 روپیه اویا پیسې. د سعودي عرب ریال په 2.7 روپیه لس پیسې او په 2.7 روپیه شپېته پیسې. او یو افغانی په 1.93 پیسې غستل کیږي او په 1.95 پیسې خرڅول کیږي. او 243 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غستل کیږي او 268 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیت محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پیښور، بنو او ژوب کې د باران امکان دی او په کوټه کې به وریځې خوری وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 26 او کم نه کم 26، بنو کې 26 او 28، ژوب کې 22 او 22، او کوټه کې به زیات نه زیات 24 او کم نه کم 40 ډیګري سینټی ګریډ وي.
نو اوریدونکو خبرونه مو د مشال رادیو نو واوریدل چې ملي حمیرزاده وړاندې کول او موسم حالو کرنسی بیم له اسلام آباد سره ظاهر نو واوریدل. که چېرې صدر روانه غړي تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو تفصیل به واوري. د افغانستان د اصول لپاره د امریکا د بارونو چارو د وزارت ځنګړی استاد زلمی خلیزاد نن په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره د لیدو وروسته په قطر کې طالبانو سره ملاقات کوي. په پاکستان کې د تاجرانو او دوکاندارانو تنظیم یو ځل بیا د حکومت پر ضد د هړتال اعلان کړی دی، بلخو حکومت د پېټرولیم قیمتونو کې اضافه کړې ده. تاجران وایي د اگست په 3 با شټر ډاون هړتال کوي.
دا حکومت بیا خبرو نه کېناسته نو بیا به 2627 باندې به بیا زمونږه چې کم دی بیا شټر ډاون بکی. دا احتجاج نه دی، دا تحریک شروع شو.
د بیپول خبرانو سازمان وای په پاکستان کې د رسنیو ازادي خطرناک حد پورې محدود کړل شوې ده، خو واکمن ګوند وای
په سیاسي او قانون ساز نو په علم کې خدا سي اس خبره نشته چې رسمن په مشریاتو باندې یا د چا په خیالاتو باندې رسمن پابندي لګېدلی.
په بلوچستان کې په دې رسو کې د ترهګری پیخي ذاتي شي بدی، د دې سو وجوهات دي. کارپو ریمولا یوسف زوی
تو جی دې فال شوې دي بلوچ تقسیمه کې په کوټه کې او دې بیا د حمله کې په دغه هزاره خلکو باندې چې هغه اله تشیری یا نورم.
په خبرونه کې شننې او تبصرې هم د خبرو له مشال رادیو سره سي. قدرمن عبدالکو تاسو د مشال رادیو د غرمې 12 بجو خبري غړې ته غوږی څنګه تاسو خبرونه کوم باوریدل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بارنو چارو د وزارت ځانګړي استاد زلمی خلیزاد نن اسلام آباد ته لند سفر کوي د دې روستو به نوموړې قطر ته ځي او طالبانو سره به د خبرو اترو اتم پړاو پیلوي. دا وخت له اسلام آباد د مشال رادیو همکار طاهر خان صاحب را سره د ټلیفون په کرخه دی. طاهر خان صاحب سلام شي. طاهر خان صاحب دارته وی چې زلمی خلیزاد نن د لند وخت لپاره د اسلام آباد ته راځي، په دې اړه تاسو سره تفصیلات دي او چارواکي څه وایي چې په کوم موضوعاتو به خبرې ترې کیږي؟
د خارجه وزارت به چارواکي چې هغه په ماضی کې په داسې غونډو کې شریک وي او نننې غونډه کې به هم چې امکان دی لګشي ورسته شاوخوا 12 بجې مشال رادیو ته یو د خارجه وزارت یو افسر ویل چې دغه غونډه شروع کیږي زلمی خلیزاد سره چې هغه د پاکستان خارجه وزیر سره شاه محمود قریشي سره به خبرې کوي او نن ماخام بیا قطر ته ځي. نو دوی خو فقط دومره ویل دي چې زلمی خلیزاد به پاکستانی چې کوم چارواکي دي خارجه وزیر دي هغه ته معلومات ورکړي د دې تر اوسه پورې طالبانو سره څه معاملات باندې دي مفاهمت تر رسیدلې دي او کوم شیان پاتې دي. نو دوبره خبره شوه د مشال ریډیو ته تفصیل نه دی ورکړل شوی ځکه چې خبرې نروستو بنور معلومات هم کېدی شي شریک کړي شي، لیکن د زلمی خلیزاد سفر ځکه مهم دی چې د کابل کې دی، د کابل نه اسلام آباد ته راځي او د 20 د جولای چې کړه د خپل سفر شروع کړو نو دی اول کابل ته تللی او د دې وخت اور دې په کابل کې وو او د افغانستان سفر ته د ټولو سفرونو نه مهم سفر ویل د نو معنی دا ده چې پکتر کې ډېر مهمه خبره امکان دي چې سبا لکه د قطر دفتر ویان سویل شاین چې کلم پرون ته پوسټ کو نه د جمعې ورځ استعمال سرګن کې چې دا خبره به شروع شي. نو دوه غاړي امریکایان او طالبان د سي ډېر زیات هیلمن دي چې دی په د قطر په دې خبرو کې سره جوړ جاړی تا او مفاهمت دا غی تور سی رسمي اعلان کړل د اسلام آباد کتاب سره د خبرې کوم یو کانفرنس شروع دی. دا وخت زخپل په کې ګډون کوم د چین، افغانستان او پاکستان هغه کې د افغانستان د پلاوی راغلي د دې تمنګ ووري د ځنې د پلاوی چې هغه د بین الافغاني مذاکرات برخه دا غزنې غړي هغه دا خبر د په کانفرنس کې وکړه چې په شپږم د اګست ټاکل شوی دا په اوسلو کې په ناروې کې هم یو بین الافغاني جوړ شي دغه شپږم وو مګس خبره د توشوا او دی دا وی چې دی خو دې هله من ښکارې دي چې طالبان او امریکا مفاهمت ته ډیر زیات نږدې دي. نو بکتی کې چې سکی کې په دا خبرو کې خو مهمه خبره په قطر کې روانه ده او دا غي وړاندې زلمی خلیزاد غواړي چې د پاکستان خلک د پاکستان چارواکي خبر کړي د دې ملاتړ او حمایت هم ځان سره واخلي.
طاهر خان صاحب ډیر زیاته مننه او په دې کې څنګه نور پرمختګ کیږي تاسو رو بیا هم خبرې کوو ډیر زیاته مننه د تفصیلاتونو. درنو ودونکو د اسلام آباد د مشال رادیو همکار طاهر خان صاحب چې د اسلام آباد ته د امریکا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بارونو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سفر په اړه تفصیلات راکاو او دایره تو ویل چې د غرمي 12 بجې به خلیلزاد د پاکستان د بارونو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره لیده کاته کوي. په دې اړه چې څنګه نور تفصيلات راځي درنو اوردونکو تاسو سره شریکو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش
کله نو درکو د مشال اړوند خبرونه ته تاسو غوږی د پاکستان حکومت ل اگست ل نن نام د تیلو په نرخونو کې شاوخوا 9 روپۍ اضافه وکړه چې ل شپې 200 بجو عملی شوې ده. په قیمتونو کې ل زیاتوالی وروسته په ملک کې د ډیزل یو لیټر بیا 133 روپۍ، د پېټرولو نرخ 133 او د خاورو تیلو نرخ 100 روپۍ ته رسیدلې ده. نور تفصیل اسلام آباد د احمد الله رپورٹ کې.
د تیلو او ګیس نرخونو سمبالولو ادارې اوګرا تر مخه پېټرولیم ډیویژن ته د ډیزل په نرخ کې 5 روپۍ 15 پېته پیسو، د پېټرولو په نرخ کې 5 روپۍ 15 پیسو، لایټ ډیزل په نرخ کې 8 روپۍ 90 پیسو او د خاورې تیلو په نرخ کې 5 روپۍ 18 پیسو د اضافه سمري لګلې و او د وفاقي حکومت د منځوري ورستو په نرخونو کې د اضافه نوټیفیکیشن جاری کړو. په قیمتونو کې زیاتوالی ورستو په ملک کې د ډیزل یو لیټر نرخ تقریبا 133 روپۍ، د پېټرولو نرخ تقریبا 138 روپۍ او د خاورو تیلو نرخ قریبا یو سل څلور روپو ته ورسېدو. په نرخونو کې د اضافې په حق لا اولس وای موجوده حکومت په واک کې راتللو وروسته په یو کال کې دوه ځله د ګیس او بجلی نرخونه زیاتولو نه علاوه هر میاشت د تیلو په نرخونو کې اضافه کوي چې ورسره ګرانی ډیره زیاته شوې. که حکومت ورلا څه قسمه اسانتیاوې نشي ورکولې نو نرخونه دې هم نه زیاتوي. اسلامی پونتون کی دا معاشیات استاد ڈاکٹر معراج الحق وای پنڑیوال مارکیٹ کی دا تیل وبئی پدومره اندازہ نه دی چتی شوی چ سمره دا پاکستان حکومت پنرخونو کی اضافه وکړه.
ڈالر په مقابله کې د روپې قدر چې کم پر وته دي همدا وجنا د بهر نه چې کم شیزه موږ امپورټ کوو باقي قیمتونه چې واکې کم چې پټرول نه مشروعات دي پاره کې یا موږ د بهر نه راوړو دا خبره ده مخکې نه خلکو قوت خرید هغه ډیر زیات کم شوی دی موږ یې چې بینو هغه ډیر زیات څه وو کله چې تیل ګران شي نو دا وی سره څومره چې شیزه دي او خاص کر دغه هغه استعمال چې څومره شیزه نه دا قیمتونه داس نه د پنځه د شپو په کاندې دي.
دا یادونه ده چې حکومت د جولای میاشتې لپاره د تیلو نرخونه په ځای ساتلی وو خو جون میاشت کې قریبا 15 روپۍ او مئی میاشت کې قریبا 9.5 روپۍ اضافه کړې وه. پاکستان تحریک انصاف ګوند په واک کې راتللو وروسته دا یوم ځل دی چې پټرولي مصنوعاتو په نرخونو کې اضافه کوي.
احمد الله او چې تاسو رپورٹ وړاندې کولو درنو اردوونکو په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په دې لړ کې تاسو لپاره دوه نور رپورټونه هم لرو. د اقتصادي چارو پوهان وایي چې په راتلونکي میاشتو کې به په ملک کې ګرانی نور هم زیاته شي چې د اقتصادي حالت بیرته ښه کېدو کې به وخلګي. د دوی په خبره واکمن تحریک انصاف ګوند په تیر یو کال کې درې بجټونه وړاندې کړي دي او په ټولو کې یې د ټیکسونه زیات کړي او د نورو شیزونو نرخونه هم زیات کړي. څنګه تاسو په رپورټ کې واوریدل چې د پټرولیم قیمتونو کې اضافه اعلان شوې ده. خو په کمی اسمبلی کې د خزانه قائمه کمیټه او واکمن ګونغړې رمیش کومار مشال لوی ته ویلي چې موجوده حالاتو کې سختې فیصلې کول ضروری شوې دي. نور تفصیل درته د یوې وړوکي د میرو ستو وړاندې کوو. د پاکستان تحریک انصاف حکومت یو کال پوره شوی ل انتخاباتو مخکې او واکه د راتلو روستو د دوی زیاته توجه د هیواد اقتصادي حالت خکولو باندې وو. په دې موده کې حکومت سو واری خپل اقتصادي ډله بدل کړه خو د دې باوجود د ډالر بیا لوړ شو او د خوراکي توکو نرخونه دوه چنده سی واشل. تحریک انصاف حکومت له ملګرو هیوادونو او آی ایم ایف قرضه هم واخسته چې اقتصادي حالت خکړي. خو د اقتصادي چارو پوهان وای په راتلونکو دریو سلورو میاشتو کې به ګرانی نور هم زیاته شي. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه اکرام هوتی مشال اړتیا ویل چې حکومت سره د ګرانې زیاتولو پرته بل لار نشته.
د دې بجټونو کې هغه صرف یو کار کړی دی چې هغه بجلی، ګیس، د پټرول او د ټیکسونو سیوا کولو نه علاوه بل کار نه کوي. او بل دا کوي چې په تجارت کې کوم چیز په مارکیټ کې په هغه باندې ټیکسونو سیوا کړی دي. دا هغه چې کوم ایڈمنسټریټیو طریقه دا هغه دا کړی دا چې خلک یری دي چې سرمایه‌کاری وکړي. سرمایه‌کاری چې نه کیږي او ګرانی سیوا کیږي د ماحول کې د ګرانې د سیوا کېدو
خزانی قائمہ کمیٹی مشر او پخوانی وفاقی وزیر اسد عمر یو شخصی ٹیلی ویژن جیو سره په خبرو کې ویلي پراتون کې دو یا څلورو میاشتو کې به گرانی کم شي. خو په پاکستان کې په دې رستو میاشتو کې اپوزیشن ګوندونو او ولس د گرانی پر ضد مظاهره او هړتالونه هم کړي وو. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ډوډۍ قیمتونو کې اضافي نوټس اخستې او متعلقه چارواکو ته امر کړی چې د ډوډۍ په خوانی نرخ پر ځای وسادي. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه طاهر شیرانی مشال لري ویلي چې په تیر 2013 کال اگست میاشت کې د ګرانی شره 3.8 وه خو اوس دا شره شپږو ته رسیدلې ده.
چینی هغه د واجب مہنگائی زیاته دي. مہنگائی زیاته دي هغه د پر اشیاء ضروري او مطلب د سبزیانه دي او فروټس دي او نور داسې مطلب کھاد دي سیمنٹ دی دا کنسٹرکشن کاسٹ دی اغا زیاتی او رغا بیا اثر پا عام عوام باندې چوی او دا وجہ دا چې حکومت هم دا منی چې مہنگائی زیاته سوی دا اپوزیشن هم دا منی چې مہنگائی زیاته سوی دا دغه لپاره اپوزیشن دا حکومت نه ډیماند کوي چې دا ګیس او بجلی قیمت کم اضافه کړي دا حکومت دا واپس واخلي او پیټرولیم پرایسز کې انټرنیشنلی هم زیاتې قیمت هغه د حکومت پر صارفین باندې پاسا نه کوي بلکې حکومت دا پر ټیکسس کمات کې خپل دا بوج برداشت کوي.
خو واکمن ګوند د ګرانی ذمہ واری په کاروباریانو او زیرمه کوونکو او د ډالرو کاروبار کوونکو باندې اچوي. په قومي اسمبلی کې د خزانه قائمه کمیټې کې د واکمن تحریک انصاف ګوند غړي رمیش کومار مشال اړوي ته وای د ډالرو نرخ زیاتې دو سره خلک لدی ناروا ګټه پورته کوي او خوراکي توکو او د نورو شیزونو بیې لوړې کړې دي.
انفلیشن بڑھنے کا اہم خدشہ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے, انفلیشن بالکل بڑھے گی اور
پا گرانے کے دا زیادوالی پاڑا اندیخنے پر زائی دی پا دی کی هیچ شک نشتا کچر اولس پا حکومت باور لری چی مشرتابه ایماندار دی نو پا راتلون کو روزو کی بحالات خشی منگ داسی هم نشو کولی چی نڑای والی طولنی نا قرضی واخلو او بیادی پا دی چیزونو مصرف کرو منگ باید حالاتو تا پا کتو اقدام کرو
د اقتصادی چارو پوهان وای د گرانی لوجی عام خلکو ستونزې به نوري هم زیات شي او حکومت باید په راتلونکو ورځو کې په گرانی قابو موندلو لپاره کوټلې ګامونه پورته کړي. قدرمنونکو په همدې موضوع کې پاتې کیږو. څنګه تاسو په تیر دوه رپورټونو کې واوریدل چې په پاکستان کې د پېټرولیم قیمتونو کې اضافه اعلان شوې, بلخوا د اقتصادي چارو پوهان وای چې په راتلونکي دریو څلورو میاشتو کې به ګرانی نور هم زیاته شي. بلخوا پاکستان کې د تاجرانو او دکاندارانو تنظیمونو یو ځل بیا د حکومت پر ضد د هړتال اعلان کړی دی. د دې تر مخه د رواني اگست میاشت په درېمه نیټه باندې په ټول هیواد کې شټر ډاون او احتجاجی لاریونونه کوي. د خیبر پختونخوا بیلابیلو د تاجرانو تنظیمونو د دې احتجاج ملاتړ کړی دی. بلخوا پرون په لاهور کې هم تاجرانو تنظیمونو ویلي دي چې دوی به د نوي د حکومت لخوا د نوي ټیکسونو پر ضد شټر ډاون هړتال کوي او دا به اوس هړتال نه وي بلکې تحریک وبي. نور تفصیل له پیښوره د خالد خان په دې رپورټ کې اورو.
دا پیښور او خیبر پختونخوا زیات تر د تاجرانو تنظیمونو او اتحادیو د حکومت په ضد یو ځل بیا د احتجاج غږ ورکړی دی او ویلی دی چې په دریم اگست به دوی مکمل شټر ډاون او هم په دغه ورځ به احتجاجي کیمپونه او لاریونونه کوي. پیښور پریس کلب کې یو خبري غونډې ته دا وینا په مهال د مرکزي تنظیم تاجران خیبر پختونخوا مشر ملک مهر الهی وویل چې په 14 جولای د کامیاب هړتال وروسته حکومت د دوی مطالبات منلو ته تیار نه دی او په لین دین کې د شناختی کارت شرط او ځان د حکومت سره رجسٹر کولو ته تاجران تیار نه دی.
زموږه 3 تاریخ باندې به احتجاج کیږي آریو خار کې او 15 او 16 تاریخ باندې هم شټر ډاون کیږي. حکومت بیا خبرو لګ نه کې ناستا نو بیا 26 او 27 باندې بیا زمونگا چې کم دے بیا شٹر ڈاؤن بکی. دا احتجاج نه دا تحریک شروع شو او دا تحریک باغ وخت پورے بجاری وی چې سو وخت پورے چې زمونگا مطالبات باندې حکومت کی نی نو خبر نه.
ملک مہر الہی زیات کړه چې دکانداران او تاجران د مخ کې نه حکومت ته ټیکسونه او مالیه ور کوي خو په کومه طریقه او نظام لاندې موجوده حکومت دوی نه ټیکسونه غونډوي دوی هغه ته تیار نه دي. دا تاجرانو د تنظیم یو بل مشر شرافت علی مبارک اول چې په دا احتجاج کې با مرکزی تنظیم تاجران پاکستان, انجمن تاجران, آل پاکستان ٹریڈر الائنس او قومی تاجر اتحاد په شمول ټول د تاجرانو تنظیمونه برخه اخلي او په دا احتجاج کې هیڅ یو سیاسي ډله یا ګوند د دوی ملاتړ نه کوي.
13 جولای د هړتال ډیر زبردست هړتال زموږ شو, هغه نه پس حکومت خپل کار شروع کړ. هغه تاجران چې کوم دي هغه تقسیم کول شروع کړ, هغه کې کامیاب نه شو. هغه دوه نمبر تاجران ځان سره واخیست, دو نمبر تاجران واخیست, هغه سره مذاکرات هم وکړو, هغه سره نتیجه نه وته. نو اوس هغه لا بقار دی چې د حقیقي تاجر تنظیمونو سره کینی او مسائل حل.
بلخوا د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د ایف بی آئی یا د ټیکس د محکمې چیئرمین شبرزیدی ویلی دی چې د دوی حکومت په تاجرانو هیڅ نوی ټیکس نه دی لګولې, خو لوی دکانداران به ځان د ټیکس محکمې سره رجسٹر کوي او د 50,000 روپو پورې یا د دې نه زیات لین دین کې به شناختی کارت خودل لازمی وي. خالد خان, مشال ریډیو, پیښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال ریډیو تاسو غواګي بالکل قدرمن ودرونکو، تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو خبرونه زمنګ اپ دلاري هم تاسو کتلی شئ، لوستل شئ او اوریدل هم شئ. تاسو هم یو بل رپورٹ پر لور راګرزوم. د بیپل خبرونو سازمان ریپورټرز وداوت بارډرز د جولای په 11مه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ته په استولی لیک کې ویلي دي چې په ملک کې د رسنیو ازادۍ خطرناکه حد پورې محدود کړل شوی دي او په دې لړ کې په سمدستي توګه ګامونه پورته کول پکار دي. په خط کې ویل شوی چې په پاکستان کې هغه رسنۍ بندي یا فشار لاندې دي چې د حکومت پر پالیسیو نیوکې کوي. د هیواد پر مختلف ټلویزیون او ورسپانو غیر اعلانیه سنسرشپ لګول شوی دی. خو واکمن طریق انصاف ګوند وای په رسمي ډول هیڅ یو رسنۍ باندې بندیز نشته او نه هم د حکومت پالیسی ده. پر دې موضوع تفصیل ته وړاندې کوو، خو د یوې وړکې د میروست د بیپول خبرالو سازمان ریپورټرز وداوت بارډرز د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ته په یو لیک کې په تیر یو کال کې د مطبوعاتو ازادۍ په اړه خپل اندېښنې شریکې کړې دي. د سازمان عمومي سیکرټر کریستوفي ډیلوا په دې خط کې په مجبوری توګه په پاکستان کې په رسنیو پابندي، د خبریالانو زورونو او غیر اعلانیه سنسرشپ په اړه تفصیلي خبرې لیکلې دي. په پاکستان کې د بیپول خبرالو سازمان استاد اقبال خټک مشال اړو ته وایي د دې خط بنیادي مقصد د وزیر اعظم عمران خان هغو سرګندونو جواب ویل وو چې په اسمین مانی کې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د ملاقات پر محل کړی وی. عمران خان ویلی بو پاکستان په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو دی چرته چې رسنۍ آزاد دي او د فشارونو خبري د ټوکو خبره ده. د سازمان استاد اقبال خټک وایي
په دې خط کې وزیر اعظم صاحب ته حقیقت خوده شوې ده چې په تیر یو کال کې چې کله عمران خان صاحب پاکستان وزیر اعظم ټاکل شوې ده، په پاکستان کې د مطبوعاتو آزادۍ تسمه زیات شان رسیدلې وی او سمره مختص تللې ده. او دا غوښتنه چې کله چې آیا تاسو معلومات صحیح نه کړی کیږي د زمینی حقایق باره کې، او کدا وجنې نو بیا مهرباني وکړه د ځان هغه خلک لري چې څوک تاسو غلط معلومات درکړي د پاکستان نام بدناموي په نړۍ کې.
د بیپولی خبریالانو سازمان عمومي سکتر په داسې حال کې وزیر اعظم ته لیک استولې چې د جولای په 14مه په ټول پاکستان کې خبریالانو د غیر اعلانیه سنسرشپ پر ضد تور اروز لمانځلې به. د بیپولی خبریالانو سازمان استاد اقبال خټک وایي وزیر اعظم به د دې خط په رڼا کې د رسنۍ او ازادۍ لړ کې بنیادي ګامونه پورته کړي.
حکومت یو کوشش جاری دی چې ژورنالیزم دی ونه شي بلکې پروپاګاندا دی ضرور شي د حکومت په حواله سره چې د حکومت ډېر ښه کارونه کوي او صرف د دې بیانیا د مخته راوستل شي او د دې د سیاسي مخالفینو وینا غږ هر څه چې دی باید چې هغه نشر نه کړی شي. او بل دا چې د هر خبر دوه رخه وي نو میډیا باید چې دواړه اړخ ته وګوري، صرف یو اړخ ته نه. او که یو اړخ ته ګوري میډیا نو دا بیا ژورنالیزم نه دی، پروپاګاندا ده. نو پاکستان ما په خیال کې اساسي قانون دغه خبرې اجازه ورکړي چې پاکستان کې خلک باید چې معلومات
خو واکمن طریق انصاف ګوند په ملک کې پر مطبوعاتو د کتغند او د فشارونو خبرې تل رد کړې دي. په قومي اسمبلی کې د واکمن ګوند غړي ډاکټر حیدر علي مشال اړي ته وایي په پاکستان کې رسنۍ په مکمله توګه آزاد دي او کچري د بندیزونو خبرې وي نو په پارلمان کې به د دې پر ضد اواز پورته شوي وي.
په حیثیت یو قانون ساز نو په علم کې خدا سي اس خبره نشته چې رسمن په نشریاتو باندې یا د چاپ په خیالاتو باندې رسمن پابندي لګېدلې او نه دا غیر داسې یو آرډر یا نوټیفیکیشن زمونږ د نظر ته شي. خو چې دا څه خبرې روانې دي تاسو نه د رپورت خبرو وکړه چې میډیا انټرنیشنل میډیا دې ته په کم نظر ګوري او د انټرنیشنل میډیا څومره آزاد ده.
د پاکستان خبریالان تور پوری کوي چې د دوی په وینا د غیر اعلانیه سنسرشپ تر څنګ په تیر یو کال کې په لزګونو خبریالان او د میډیا کارکونکو له نوکریو لرې کړل شوی دي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال اړوي ته تاسو غوږی کډم ډونکو وښوې ده په پیښور کې د ګرمي 12 بجې مليحه میرزاده هم را سره په استودیو کې ناست ده. نو له غینه د خبرونو لنډي زور
تا ټاکل شوی چې نن د سېنات چیرمن صادق سنجرانی او داغم رستیال سلیم منډیواله خلاف د بے باورۍ په تحریکونو په سېنات کې رائے واچول شي. د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری پرون په اسلام آباد کې خبريالانو ته ویل چې سنجرانی باید په خپل استعفا ورکړي ځکه چې اپوزیشن ګوندونه په سېنات کې مطلوبه اکثریت لري. په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونه د سېنات چیرمن صادق سنجرانی پر ضد او داغ د مرستیال سلیم منډیواله خلاف د بے باورۍ تحریک پاکستان تحریک انصاف وړاندې کړي. د جنوبی وزیرستان د پریټي چشمې په سیمه کې په ماین چاودنه کې څلور ماشومان زخمیان شوي دي. د بلوچستان په ژوب کې په مبینه ډول د امنیتي ځواکونو په ډزو کې د یو تن د وژل کېدو خلاف نن کار بندیز دی. د آل پارټیز لخوا اعلان شوی شټر ډاون هړتال پر مهال په صوبه کې دوکانونه او بازارونه تړلي پراته دي. دوی دا کوي چې د نهې د ورځې شپې مهال ژوب ته سیرمه په سمبازه سیمه کې امنیتي ځواکونو په یو ګاډي په ډزو کې یو تن وژل او د هغوی دوه ملګري یې ژوبل کړل. د بې پولي خبریالانو سازمان د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ته پرون په یو لیک کې ویلي چې په ملک کې د صحافت ازادي ته سخت زیان رسول شوی. په خط کې په مجموعي توګه په پاکستان کې پر رسنو پابندي، د خبريالانو زورونه او غیر اعلانیه سنسرشپ په اړه تفصيلي خبرې لیکل شوې دي، خو حکومت وايي په پاکستان کې رسنې آزاد دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد کابل ته خپل روسي سفر د افغان سولې خبرو په بهیر کې ټټولو اغیزمن بللې. نوموړي دا سرګندونه پرون له مشال ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې کړي. خلیزاد پرون له طالبانو سره د خبرو په هدف دوه ته روان شو. ټاکل شوی چې دغه خبرې چې د خبرو اترو اتم پړاو دی نن په دوحه کې پیل شي. د امریکا استخباراتو معلومات ترلاسه کړي چې د القاعده پخوانی مشر اسامه بن لادن سوی حمزه وژل شوی دی. امریکایي میډیا پرون د چارواکو په حواله د خبر ورکړي. ان بي سي ټلویزیون درې امریکایي چارواکو لخوا پخلی ویل دي چې د حمزه بن لادن د مړینې په اړه معلومات لري، خو نور وضاحت یې ورنه کړ.
ملیحه میرزاده و چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کړو. درنو اوریدونکو، زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال اړیو خبریال سراج زهیر د پاکستان د ځینو ورځپاڼو اداري لوست دي او غټ کې په دې راپور کې راغونډ کړی دي.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان خپل اداري کې وایي وزیر اعظم عمران خان امریکا ته د خپل سفر دوران د سولې لپاره یو انسټیټیوټ کې خپل وینا کې ویلي حکومت یې اقلیتونو ته پوره حقونه ورکوي او په دې حواله باندې دوی حکومت یاد ساتل کېږي. دا شان له دې وروسته د اقلیتونو د ملي ورځ په موقع په اسلام آباد کې یو دستوري ته نوموړي یو وار بیا د خپل دریځ تکرار وکړو او په زور د مذهب بدلولو یې په سختو ټکو کې غندنه وکړه. اداري وایي د حکومت دا ګامونه په خپل ځای، خو که وکتل شي نو اقلیتونو د عبادتونو لپاره چې کومې ودانۍ جوړې کړې شوې هغه د پاک او هند له ویش نه وړاندې جوړې کړې شوې او له دې وروسته دا هم کتل شوې چې اکثره د دوی لپاره به لیکلې شوې ځمکه قبضه کیږي. ادارې وایي په داسې حال کې یو خوا د اقلیتونو لپاره ګامونه پورته کړې شوې هم دي، خو بل پلو لا ډېر حقونه او کارونه پاتې دي چې پکې د دوی پر ضد د مذهب د سپکاوي قانون په ناسمه توګه کارول کیږي او دارنګ په زور د مذهب بدلولو معاملې هم شامل دي. د دې ترڅنګ نوې وخت ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي په کوټه کې ترهګری تازه پیخه خای چې په دې هیواد کې یو وار بیا ترهګری سر را پورته کړو. ادارې لیکي کې وکتل شي نو ځنې خلک د اقتصاد په خاطر د ترهګری لار خپلوي او بیا ځنې په دې کې د مذهب جنونیان وي، نو په داسې حال کې به ادارو او سکیورټي ایجنسو له په دې نظر ساتل پکار وي. ادارې وایي د دې سره سره حکومت لپاره د روزګار موقع هم پیدا کول وي چې ځوانان د منفي هلو ځلو نه وژغورل شي او په دې حواله د کامی یووالي هم ضرورت دی چې د سخت دریځي سوچ لرونکو په سوچ او فکر کې د بدلون لپاره خپل کردار ولوبوي. جمهوریت پانه هم په دې موضوع کې پاتې شوی وای د بلوچستان په کوټه کې د ترهګری په پیخه د سیاستوالو لخوا د غندنې بیانونه را روان دي او لاته دوی بیانونه ختم نه وی چې یو بل پیخه را منسته شي. ادارې وای په بیانونو سره کېږي تر څو چې د دې د مخنیوي لپاره ګامونه نوي پورته کړي شي او بل دا چې تر کومه به زمونږ ځوانان او عام ولس د ترهګری پر ضد قرباني ورکوي، نو اوس ضرورت دی خبره دی چې داسې یو کړنلار جوړ کړي شي چې د دې د مخنیوي سره سره د بلوچستان د محرومۍ او ختمولو لپاره هم ګامونه پورته کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمهلات او د نړۍ مطبوعاتو برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. ډیپلوماټ مجلې په پاکستان کې له ترهګرو سره د مالی مرستو او درغلیو د مخنیوي لپاره د روانو اصلاحاتو د سار یو خپلواکي سانګې د جوړولو او ګارډین ورسپانی په افغانستان کې د سولې راوستو په مخه د طالبانو او د امریکا د بارنو چارو د وزارت ځنګړي استاد زلمی خلیزاد ترمنځ د خبرو اترو په اړه لیکنې خبرې کړي دي. دا دواړو مقالو مهمې برخې له اسرار عالم اورو.
ڈپلومیٹ مجلل لکھی په پاکستان کې د مالی راټولولو په وفاقي اداره فیډرل بیورو اف ریونیو کې د غیر قانونه پیسو د څار خپلواک څنګه جوړ کړل شوی د څنګه بعد تر ګرو د مالی مرستو او درغلیو د مخنیوي لپاره د روانو اصلاحاتو څارنه کوي د راپور لمخې حکومت د قسمت څنګه په نورو شوبو کې هم جوړوي چې دا رنګا د غیر قانونه پیسو د څار نړیواله ادارې لخوا د ورکړل شوی راتلونکي اخیری نیټه نه مخکې د یادو اصلاحاتو عملی کولو پروسه ګړندۍ کړي مجلوی رواني هلی ځلی خای چې دا وار اسلام آباد په دې مسله کې ډیر جدي دی حکومت اهم ویلی دی چې د ایف ای ٹی ایف لخوا ورکړل شوی د عمل پلان پر ټاکلي وخت بشپړول یې لومړیتوب دی تمه ده چې د غیر قانوني پیسو د څار نړیواله اداره په اکتوبر کې د پاکستان لخوا په یاده برخه کې شو پرمختګونو ته کتنه وکړي په وروستۍ اورېدنه کې ایف ای ٹی ایف اندېښنه ښودلې وه چې پاکستان ته لومړي ځل په جنوري او دویم وار په مئی کې اخیری نیټې ورکړل شوې وي خو د عمل پلان یې سرته نه ورسولې د مجلې په خبره راتلونکي تحقیقات اخیری دی او ښکاری نه چې د نومبر میاشتې وروسته به پاکستان ته نور رعایت ورکړل شي که د نومبر میاشتې په غونډه کې اف ای ٹی ایف ګڼي چې پاکستان کافی پرمختګ نه دی کړی نو کېدای شي د هیواد ته دا سزا ورکړل شي چې د اقتصادي ودې لپاره به یې ګټوره نه وي بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي د تیرو څلور لسیزو په جګړه کې افغان وګړي د ګڼ شمیر عناصرو لخوا په مختلفو شکلونو کې ځپل شوي دي د دې کال په لومړیو میاشتو کې افغان حکومت او نړیوالو متحدانو یې له طالبانو او نورو وسلوالو ډېر ولسي وګړي وژلي دي البته پروسه کال په یاد موده کې د غشمیره 20% زیاته وه خو ملګرو ملتونو ویلي دي چې په 2013 کال کې ریکارډ ولسي مرګ جوبله رامنځته شوې وه او په خبره یې چې دا شره خپه کوونکې او د قبلولو وړ نه ده د 3212 وجل شوو کسانو څخه باندې دریمه برخه ماشومان وو ورځپاڼه لیکي چې کېدای شي د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د تړون په نتیجه کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتو نیټه وټاکل شي او طالبان د اورپکو د نه ساتلو ضمانت ورکړي خو دا به تر هغو ګټه ور نه کړي تر څو چې طالبان له افغان حکومت او نورو سیاسي ډلو سره د خبرو کولو او بشپړ ډزبندۍ تړون نه کوي خو بیا هم واضح نه ده چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتو وروسته به څومره د یادو ژمنو خیال وساتل شي
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
مشال ریډیو تاسې غوږی قدمونه ودونکو په امریکا کې عدالت د هغه پاکستانی وګړي د بند سزا ختمولو فیصله کړ چې 14 کاله مخکې د ترهګری برید پلانولو په تور مجرم بلل شوی وو قاضي د نهي پورز ویل داسې ثبوت نشته چې حامد حیات په پاکستان کې د ترهګری روزنه ترلاسه کړې وه حیات د نیول کېدو پر وخت په کالیفورنیا کې د بزګر په توګه کار کاوه پامیر ساحل د اسوسییټډ پریس اژانس د راپور مهمې برخې دروړي
په امریکا کې یو قاضي د جولای پر 13مه د ترهګر برید پلانولو په تور د یو پاکستانی توکمه وګړي د بند سزا لغوه کړې ده اسوسییټډ پریس اژانس لیکي په کالیفورنیا کې یو فدرالي قاضي ګارلند برل په خپل فیصله کې ویلي چې په مقدمه کې د حامد حیات وکیله کم تجربه و نو د هغه سم استازیتوب نه وکړي وفاقي څارنوال وایي د حیات د بند سزا ختمولو فیصله ګوري خدای نه دی ویلي چایا پر هغه به بیا د مقدمه چلولو هڅه وکړي او کنه حامد حیات په کالیفورنیا کې زیږیدل او د ایالت په مرکزی کرنیز سیمه کې د بزګر په توګه کار کاوه پر نوموړي تور پورې شوی چې په پاکستان کې د ترهګری په کیمپ کې تر روزنې وروسته په امریکا کې د حمله پلان جوړ کړو او د امریکا د فدرالي پلټنو ادارې اف بی آی کارکونکو ته دروغ ویلي ول دا جانس په خبره هغه وخت پلټون ویلی ول چې 15 نیولې کسان له القاعده وسلوال ډلې سره تړاو لري خو یوازې حیات ته ترهګر په تور مجرم وبلل شو او ورته په 2008 زیږیز کال کې د څلرشتو کلونو د بند سزا واورول شو حیات چې وس شپږ دیرش کلن دی 14 کاله په بند کې تیر کړل د هغه د نوې وکیلانو ډلې ویلي چې د خوشی کولو هڅې کوي دوی په یو بیان کې ویلي چې دوو قاضیانو د باوري شهادتونو پر اساس معلومه کړه چې حیات هغه جرمونه نه دي کړی چې ور باندې تور پورې شوی وو بیان زیاتوي چې دا خې چې حیات بی ګناه دی قاضی برل په خپل فیصله کې ویلي چې د یو بل قاضی له دې سپارښتنې سره موافق دی چې د حیات وکیله وګمه مجددي د هغه ګواهانو په موندلو کې پاتې راغلی و چې ویلي وای چې کله نوموړی په پاکستان کې خپل کلی ته تللی نو د ترهګرۍ روزنه یې نه و ترلاسه کړی قاضی ویلی وکیل باید همدارس دا هم ثابت کړی وای چې د حیات لبټوی څخه پر تر لاسه شوی کاغذ دینی متن لیکل شوی او ځکه چې ډیر مسلمانان آیتونه او حدیثونه په بټوه کې ګرځوي. خو برل د بلې قاضی یو شمیر نور خبرې رد کړې چې ګواکې وکیل تیروتی و یا یې په آزادانه ډول مقدمه نه و پر مخ بیولې. شاهدان وای حیات د 2003 او 2015 زیږیز کلونو ترمنځ پاکستان ته تللی و. هلته یې واده وکړ او له خپل کلي څخه بهر یې تر یوې ونې زیات وخت نه و تیر کړی، خو په امریکا کې تر نیول کېدو وروسته یې ظاهرا منلې وه چې په روزنیز کیمپ کې یې له درو څخه تر شپږو میاشتو پورې وخت تیر کړی و. د هغه کورنۍ په یوه بیان کې ویلي حامد حیات د خپل ژوند 14 کاله بیا نشي ترلاسه کولی، خو هغوی خوشحاله دي چې په قضیه کې دومره لوی پرمختګ وشو.
پامیر صاحب چې د اسوسییټډ پریس اژانس دا راپور مهمي برخې تاسو ته وړاندې کولې، درنو ودونکو دوه کال مخکې امریکا هغه منصوبه ودروله چې په ترس کې په کابل کې یو امنیتي کمپاوند جوړیدو. دا کمپاوند د سفارت کارکونکو د امنیت برابرونکو ساتونکو لپاره جوړیدو. د دې پروژې په ودرولو سره له 100 میلیون ډالر څخه ډېرې پیسې ضایع شوې دي. چارواکي وزغواړي چې په دې مرکز کې د خپل محافظینو لپاره د استوګنې ځایونه جوړ کړي. بشیر غواخ په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
په افغانستان کې د امریکایي کارونو د څارونکو دفتر سیګار په یو رپورت کې راغلی چې د امریکایي بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د خپلو ډیپلوماټانو د ساتونکو لپاره د یو امنیتي ځای په جوړولو 103 میلیونه ډالر ضایع کړی دي. فاینانشل ټایمز ورځپاڼه لیکلي چې په کابل کې د امریکایي سفارت کارکونکو د ساتونکو لپاره د دې مرکز جوړیدل په 2014 کال کې پیل شوی وو، خو په 2018 کال کې دا پروژه ودرول شو. د دې کار لګښت 103 میلیونه ډالر اټکل شوی وو، خو وروسته یې مصرف 315 میلیونه ډالر ته ورسید. په داسې حال کې چې 90% کار یې لا پاتې وو. د جولای په 9مه د سیګار په رپورت کې راغلی چې په کابل کې د امریکایي سفارت ساتونکو 2 مایله لري اوسېدل. د دې مرکز جوړولو مقصد دا و چې دغه فاصله کم شي او ساتونکو سفارت ودانۍ ته نږدې و اوسېږي. د دې لپاره د سفارت ودانۍ سره نږدې داس یو ځای وټاکل شو چې لسره جوړولو یې ډېر کار غوښت. همداراز د تعمیراتي موادو په راوړلو ډېرې پیسې ولګېدې او بیا دغه موادو په ساتنه هم ډېر مصرف وشو. فاینانشل ټایمز ورځپاڼه لیکلي د دې امنیتي کمپاوند جوړولو لپاره د امریکایي بهرنیو چارو وزارت د ایګس ډیفنس سرویسز په نامه یوې کمپنۍ سره قرارداد کړی و. د رپورت تر مخه نه د بهرنیو چارو وزارت او نه هم ایګس د دومره لوی ځای د جوړولو تجربه درلوده، نو ځکه یې یو سلاکار انجینر وګماره. د انجینر خبرداري ورکوي چې ښایي د دې پروژې مصرف تر لومړی اندازې بیخي ډیر شي، خو د دې سړي مشورې او لارښوونو ته چا غوږونه نیو. د سیګار د رپورت تر مخه د دې هر څه په محل د بهرنیو چارو وزارت د مقرر کړي کمپنۍ سره قرارداد لغوه نکړ او خبرداري یوازې د اندېښنو د ایمیلونو تر حده محدود ساته. اوس پلان دی چې په دغه ځای کې د ډیپلوماټانو د ساتونکو لپاره کورونا جوړ کړل شي چې د چارواکو په وینا ښایي کاري تر 2023 کال پورې پوره شي.
بشیر غواخو چې تاسو ته رپورت وړاندې کوو. درنو دونکو، فارن افیرز مجلې د کشمیر پر سر د پاکستان او هند ترمنځ د شخړې د حل کولو په لړ کې د امریکا رول ته کتنه کړې ده. مجلې لیکي د پاکستان له وزیر اعظم عمران خان سره د ملاقات پر وخت د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وړاندیز وکړ چې د کشمیر په مسله کې د منځګړی رول لوبولی شي، خو مجلې کې امریکا د غشخړه نشي حل کولی ځکه چې هند دا دریز لري چې دا مسله اسلام آباد او نوې ډیلی په خپل منځي مذاکراتو د لارې هوارولی شي. دا مقالې نورې برخې درته ملیحه میرزاده دروروي.
فارن افیرز مجلې کې د جولای په 22مه په سپینه ماڼۍ کې د ملاقات پر مهال د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ته د کشمیر په شخړه کې د منځګړتوب وړاندیز وکړ. ولسمشر ټرمپ ویلي داسې باور لري چې هند او پاکستان د کشمیر په سر شخړه حل کولی شي او که هغوی غواړي نو په دې لړ کې منځګړتوب ته تیار دي. مجلې کې هند د ولسمشر ټرمپ هغه بیان رد کړ چې ویلي ګواکې هندي وزیر اعظم نریندر مودي ورڅخه د کشمیر په مسله کې د سالس رول لوبولو غوښتنه کړې وه. د هند نو چارو وزیر د خپل هیواد زور دریز تکرار کړ چې د کشمیر مسله باید پاکستان او هند په خپل منځي او مذاکراتو حل کړي. فارن افیرز مجللی کې د لومړي ځل نه دی چې امریکا د کشمیر په شخړه کې د منځګړتوب کوشش کوي، بلکې د ولسمشر ټرمپ انتظامی مخکې هم داسې حل زلي شوې دي. هند او پاکستان دوانه د کشمیر داویداران دی او په دې معاملې درې واري جنگونه او ترمنځ یې بشمیره سرحدي نخته شوې دي. مجللي کې امریکا په ول ځل د کشمیر په شخړه کې د منځګړتو وړاندیز په کال 1922 پیتم کې کړو. هغه وخت هند او چین ترمنځ په پوله یو جنگ شو او نوې دلی د پوځي مرستې لپاره امریکا ته مخه کړو. په پاکستان کې هغه مهال د جنرال ایوب خان دور وو او د امریکایي ولسمشر جان اف کینیډي انتظامی سره تعلقات خو. مجللي کې دغه وخت پر هند فشارونه ځکه د کشمیر په سر لانجه کې د امریکا په منځګړتوب له پاکستان سره خبرو اترو ته غاړه کې خوده، خو دغو خبرو اترو سو نتیجه ورنکړه. د 1922 راهیسې د هند یو حکومت هم دې ته رضامندي نه ده ښودلې چې یو بهرني هیواد د کشمیر په شخړه کې د اسلام آباد او نوی دلی ترمنځ په خبرو اترو کې منځګړتوب وکړي. مجللي کې د هند او پاکستان ترمنځ په 1915 شپېتم کې د جګړې پس د پخواني شوروي اتحاد په منځګړتوب د دواړو خواوو ترمنځ د تاشکند معاهده او بیا د 1921 د جګړې وروسته شمله معاهده وشوه. مجللي کې هم د دغه شمله معاهده پر اساس هند دریز لري چې د کشمیر مسله د پاکستان او هند ترمنځ په دواړه خیزه مذاکرات تو هواری دیشی. خو پاکستان د هند د دریز مخالف ته او وخت په وخت د منځګړتوب لپاره امریکا ته مخه کړی ده. مجللي کې د ولسمشر ټرمپ او دغه په انتظامیه کې د زینو کسانو په باور دا یو وخت موقعه ده چې هغه څه چې د امریکا مخکینی او حکومتونو نشو کولی دوی یې وکړي. پاکستان هم په دې اړه د امریکا د کانې کولو کوشش کوي، خو مجللي کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جولای پر 22مه وارله مخه ویلي چې د کشمیر شخړه د هند او پاکستان خپل منځي مسله ده. مجله ولسمشر ټرمپ ته سلا ورکوي چې د وزارت دغه خبرې ته دې پام وکړي، ځکه چې د کشمیر په شخړه زور راوړل به څه ګټوره نتیجه ورنکړي، بلکې ولس کې د تاثر د خرابېدو ترڅنګ به د هند سره پر تعلقاتو هم منفي اثر پرېوزي.
قبایلي سیمې د بدلون پر لور حکومت وای قبائلی ضلع تبد ژوند بنیادی اسانتیاوی ورکوی
ټول هغه قوانین چې کم په سیټل ایریا کې دی او ټول الدا امپلیمنٹ کیږي.
مشال رادیو ونیز خبرونه قبایلی سیمه د بدلون پر لور هر پنځ شنبه یا زیارت د غرمې پر 1:30 بجه، هر جمعه ماسپخین 3:30 بجه او هر یک شنبه یا اتوار د سهار پر 10:30 بجو له احمد شاه اعظمی اوریدای شي.
مشال رادیو تاسو غوږی کډر مرګونکو تاسو کول شي چې د مشال رادیو خبرونه رپورټونه او تازه خبرونه او ویډیوګانې زمنګ د ویب سټ یعنی د ویب پاڼې د لارې مشال رادیو ډاٹ کام همداراز کچری تاسو فیسبوک یا ټوئیټر پاڼه لري دغه د لارې هم دا ټول د نن ورځې او پخوانی رپورټونه لوستل شي، کتل شي او اوریدل هم شي. ساسه پام د روان غړي د نور رپورټونو په لور راګرځوم. په دې رسو کې په بلوچستان کې وسلوالو یو شمیر ترهګریز بریدونه وکړل چې پکې د امنیتی اهلکارو ترڅنګ عام خلکو ته مرجوبله اوختی ده. ملخوا څېړونکو وایي چې په بلوچستان کې د امنیت ټینګول لپاره قانون نافذ کوونکي سیویل اداري او صوبایي حکومت دی مضبوط کړل شي. پر دې موضوع منور شاه دا رپورټ جوړ کړی دی چې ساسه پام ورته راګرځوم.
په کوټه کې د جولای په 13مه د تحریک طالبان پاکستان په بمی برید کې لږ تر لږه 15 تنه وجل شوي او له 150 زیات جوبل شوي دي. په وجل شو کې دوه پولیسوال هم شامل دي. په دې ورستیو کې په کوټه او د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې یو شمیر ترهګر بریدونه شوي چې په کې د امنیتي اهلکارو ترڅنګ عام خلکو ته هم مرشوب لا وخت ده. دا چې په بلوچستان کې د ترهګرو بریدونو سیوا کې دوه تر شا ممکنه عوامل سدي د سیمایزو چارو پوه او خبريال رحیم الله یوسفزی په دې اړه ویل چې د پوځي عملیاتو وروسته ځینې وسلوال له خیبر پښتونخوا نه بلوچستان ته منتقل شوې دي.
بل دا بلوچستان کې دا سمخ کې موږ نو لیدل چې دوی هم دا تنظیمونه دي پاره کې دوی شامل دي لکه سپاه صاحب لشکر جنگي لشکره جنگی العالمی دا د شیګانو کې حکم خلاف تنظیمونه دي. نو دوی ډېر فعال شوي دي بلوچ په سیمه کې په کوټه کې او ډېر بیا دا حمله کوي په دغه هزاره خلکو باندې چې هغه اهل تشیع یا نورم
هغه داسې بریدونه کې د بلوچ خلک دی تنظیمونه چې هغه آزادي غواړي یا دغه د شیګان خلاف تنظیمونه دي چې طالبان پاکستان هم متفاعل دي داعش هم د حملو ذمہداری قبول کړی ده.
رحیم الله یوسفزی همدارز ویل چې د دې ډول پیښو د مخنیوي لپاره د ترهګرۍ ضد قومي پلان یا نېشنل اکشن پلان عملي کول ډیر مهم دي. خو په اسلام آباد کې د امن د مطالعاتي مرکز مشر عامر رانا وای په دې پلان ډیر کم عمل شوی دی. نیشنل اکشن پلان عملاً په نظر نه راځي. تر اوسه خو مقامی پولیس، امنیتي او استخباراتي ادارې په بیلابیلو سیمو کې له یو بل سره په همکارۍ د ترهګرۍ ضد اقدامات کوي. اوس دغه څومره بریالي دي په هغه کې هم بحث کېدای شي. خو موږ دا نشو ویلی چې په قومي کچه د ترهګرۍ د خاتمې لپاره د مربوطو کاروایانو په لړ کې د نیشنل اکشن پلان نه ګټه اخیستل کېږي. بلخوا د دفاعي چارو پوه ریټایرډ بریګیډیر سعد محمد خان وای په کار دا چې په بلوچستان کې د امنیت ټینګولو لپاره قانون نافذ کوونکي سیول ادارې او صوبایي حکومت مضبوط کړل شي.
بلوچستان کې بل مسلم دا هغه کوم مخصوص حالات دي لکه پولیس ارګه کې موجود نه دي. ای او ډی ایریا دي تقریبا 90% راځي چې دا غبي ایریا دا الټدا خاصدار یا لیوی چې دا قانون نافذ کړل راغي د مواریدا نو هغه هغه کپاسټی نه لري. بل بلوچستان حکومت چې کوم هغه کپاسټی نه لري ډېر کمزورې حکومت دی. او دا غلط ته هم پر توجه چې کوم دا هغه لازم ده نیشنل اکشن پلان عمل درآمد یو مضبوط حکومت کول شي چې هغه خپل کپاسټی لري یا خپل هغه عزم لري.
سعد محمد خان زیاتوی چې له ناراضه بلوچ ډلو سره د جوړجاړي خبرو اترو او د نېشنل اکشن پلان عملي کولو لپاره هم په بلوچستان کې یو مستحکم سیاسي حکومت ضروری دی. بلخوا د بلوچستان وزیر اعلی جام امیر کمال خان په دې ترهګرو بریدونو سخت خواشینی ښودلی او د ښکېلو کسانو د لټون او نیولو امر یې کړی دی.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوښ کړی دا
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
مشال رو تاسو غوږی کډر مون وريدونکو په کراچۍ کې د ګل او نهي پورز د بارانونو پر مهال د بجلی د کرنٹ له وجې نه یوازې شل کسان وژل شول بلکې د خار په بیلابیلو برخو کې اوب ډن شوې دي. بجلی ورکه شوې او د سخه اوب د خاريانو ژوند سخت اغیزمن کړی دی. دا چې په کراچۍ خار کې باران ولی زیات زیانونه اړوي تفصیل د ظفر خان په دې رپورت کې.
حسن خان د کراچۍ خار د سمندر سره په جوخت سیمه ابراهیم هندری کې اوسیږي. هغه وای هر کال د باران وروسته د دوی په سیمه کې اوبه تر څو هفته ولاړ وی چې عملی ورسره د دوی ورزنې جوند هم پټه په ولاړ وی. حسن خان وای د سخت ګرمۍ وروسته خاریان باران ته خوشحال وو. خو د تیر په څیر د ځل هم د باران په محل حل ته د بجلی تارونه غوښ شول او په سرکونو پرې وتل او مرګ جوړ لای واړول. همدارس باراني اوبه کورونو ته ننوتې او په سړکونو هم ډنډ شوې.
دا چې وګو ولاړ دي کافی ولاړ دي لکه اول ورځ باندې دویم ورځ باندې غوډې شو چې بالکل پای کې کم دی انسان تیرې دی نه شو غره نن چې کوم صورتحال لري چې باران نشته دا غېره ونه او بعد چې لګلګي کې مشین اورځي په دې کې کم دی ډنډان ولاړ دي.
حسن خان زیاته وی د باران سره په زیاتره سیمو کې بجلی ورکه شوې چې له عملی په کورونو کې د څخاک او به کم شي ودی. کراچۍ د سمندر په غاړه باد خار دی خو د غلط ډیر کم بارانونه کیږي. په هغه خار کې په ټول کال کې وازي د پشکل بارانونه کیږي خو هر ځل د ځاني زیان ترڅنګ ورزنه سخت غیزمنوی. په کراچۍ کې د خار جوړونې د محکمې اسپخوانې مرستيال مشر یونس بنیرې وای د کراچۍ آبادی ورځ تر بل زیاتېږي. خو په 1945 میلادي کال کې د خار د هغه وخت آبادی لپاره جوړ شوې د اوبو وستنې نظام هم هغه سي زوړ پاتې دی. بنیرې وای د کراچۍ د اوبو د وستو لپاره 13 خوړو نشته خو زیاتره د کچري او د ناقانون آبادی او جوړولو لوجې تنګ شوی او یا بند شوی دي.
دا نالۍ چې دي د دې د اس قسمه صفای انتظام نشته او دې کې دومره مطلب خاور او کچره جمع شوی دا چې دا ټول نالې چې دي دا تقریبا بندي. او بل دا چې لایټ هاوس مارکیټ ته دی مارکیټ ته اکبر مارکیټ ته دا مارکیټونه ټول چې دا د نالې د پاسه جوړ شوی اوس د نالې صفایي خو د پاسه مارکیټ ته ناغه ته وسنګ سوسو پندار شي او څنګه به داغه خاور او کچر به څنګه راوځي.
د سین صوبې د بلدیاتو وزیر سید غنی د چهارشنبه پر ورځ خبری غونډې ته ویل چې د خار له بیلابېلو برخو بارانی او به د پمپونو لاره د وستو کوشش کوي.
تو اس پانی کو
هم دی وای بارانی او به مغل زنو سیمو اړو خو بیا هغه نور وبدان تورځي. بارانی او به د خار په ټیټو سیمو کې جمع کیږي چې موګه د پمپونو په ذریعہ د ایستو هڅه کوي.
یونس بنيري ویل د خار ټیټي برخه او یا هغه علاقې چې د اوبو د وستو نظام پکې کمزور دي کچا باندې او د غریب خلکو سیمې دي چې زیاتره پښتانه او بلوچ پکې اوسيږي. نو موړې وای یوسف ګوټ سادی ټاون شیرشاه کیماړی سلطان آباد هجرت کالونه او د سمندر سره جوخت نور سیمو ته د ټول خار اوبو ورزي او بیا هلته تر ډیره وخت ولاړې وي. بنيري وای چې ترڅو د خار د اوبو وستنې نظام نوي بهتر شوي د ستونزې حل ممکن نه دی.
دا ګټر لینونه چې کوم اچول شي د سیوریج لاین شي دی اپګریډیشن پکار دی چې دا اپګریډ شي یو او دا چې کومې د دې مطلب د لولو نالې دي چې ورته دا وګ غورځيږي د کورونو نه د موته د دغه نالې ته ځي هغه نالې مکمل چې صفای شي نه د وګ دغه رواني چې دا متاثر وي.
د کراچۍ نه علاوه د سین صوبې په دویم لوی خار حیدرآباد کې هم بارانی او بډند شي او ژوند یې غیزمن کړي. په هغه خار او خواوشا سیمو کې د وسنی باران له وجې شپږ کسان وجل شوي. د سین صوبې د بلدیاتو وزیر سید غنی وای د کراچۍ په مرکزی سیمو کې لوی پمپونه لګیدلی خو د بجلی د نشټوالي له امله د اوبو د وستلو په برخه کې د مشکلاتو سره مخ دي.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د مخام تر شپګو
مشال لري ته تاسو غوږی قدمونه غوړوونکو د رواني غړی د خبري غړی اخري رپورت په لور ساسه پام را ګرځوم او د لپاره زو کوټه تا په بلوچستان کې هر کال په یو لک مندو کې وسو اتیا مندې د ماشومانو د زیږیدو پر وخت بل ژوند بایلی. دا خبر پرون په کوټه کې د ماشومان او میندو د صحت په اړه په یو سیمینار کې رامسته شوې ده. سیمینار ته په وینا کې کارپوهانو ویل د آبادی د ډیروالي سره سره بیروزګاری د تعلیم او روغتیا د اسانتیاو د نشټوالي لکبل په دغه صوبه کې د مور او ماشوم صحت له ډیرو خطرونو سره مخامخ دي. پر دې موضوع نور تفصیل د ایبترین په دې رپورت کې ورو
په سیمینار کې وویل سوچ په بلوچستان کې د ماشومانو د ججدو پر مهال د مندو په مرګونو کې زیاتوالی راغلی دی. هوار کال په یو لک مندو کې وسو اتیا مندي د ماشوم د ججدو پر مهال خپل ژوند له لاسه ورکوي.
چونکی په بلوچستان کې د مندو شرای اموات یا د اغو سه کم د مرګونه دي سه کم پریونټیبل دي یا بچاوي دي سه دغه تدارک کې دي سه هغه ډیر زیات دي او د یو سروي مطابق دا تقریبا 785 یعنی 785 په یو لک کې مندی مری په بلوچستان کې. د عوام له طرف هم دا شی ډیر ضروری دی اگایي پروګرامو ضرورت دی په دا پروونس کې چې هغه دا شی ته اهمیت ورکړي سی فیملی پلانینګ یا کم کوشنیان پیدا کوونګ یا مناسب وقفه په کوشنیانو کې هغه ډیر ضروری ده د مندو د صحت او د بچاو د پرام او د کوشنیانو د صحت او د بچاو د پرام.
پر دې محل د فیملی پلانینګ اسوسییشن پاکستان مشري ډاکټر رشیدا پانیزی و مشال ریډیو ته وویل چې د دې یو لوی حالت د آبادی د زیات ول ترڅنګ غربت او بیروزګاری هم ده.
موږ سمنن چې بیروزګار دی هغه دی په دغه پروژه کې مش خاص دا غواړو چې هغه له دا تربيت ورکو سي دوی سدي اګایو کې دوی په کھیلو کې ځان مصروف کړي دوی په سبق کې ځان مصروف کړي او د ملک یو سم په مقصد شری جوړ سي او دوی په خپل علاقو کې دا شانو افادیت ورشي بل سمش سي ابادي زیات سي سمش وبنست سمش خوراک شي نست فوډ سکیورټی نست سمش یو شي نست.
سیمینار ته په خپل ناکه د بلوچستان د کښت او کروندې صوبې وزیر زمرک خان څخه ویل چې بلوچستان ولوې صوبه ده. د صوبې هرې برخې ته د تعلیم او روغتیا سانتیاوی رسول د حکومت لپاره یو مشکل عمل دی.
په بلوچستان کې مرتدی هیلث کم چې د صحت فیسیلیټیز کم مرتد ضرورت دی دا ډیر ریکوایرمنټ دی په دې حوالہ سره چې زموږ علاقې ډیره پسمانده علاقه ده. زموږ په وطن کې ما تاسو ول چې نفوس دومره زیات شوی دی کم چې پاپولیشن ورته وایي مال د پاکستان د جوړو وخت باندې د دې صوبې چې د ولایت کم نفوس چې و ده دوله ک صدر لس لک پورې اوس یو کروڑ 25 لک د دې آبادی د نفوس ته نو په دې سره چې څومره نفوس یې تیر د عمره مشکلات یې تیر
د زمرک څخه په وینا چې د حکومت له لوري د آبادی د کنټرول ترڅنګ په لری سیمو کې د تعلیم او روغتیا لپاره پر بیلابیلو پروژو کار دوان دی.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د دهشتګردي مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوپه
ډیره سخت راوړي تیره هر څه ته
زوښ په کله مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه ده زموږ صدر
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکایي په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.